د بیژنجان قندزی له دې سندرې سره په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د آزادۍ راډیو د خبری خپرونو په لړ کې په دې ساعت خپرونه کې چې تاندې څنګې یو برخه جوړوي زه سالې له خپلو همکارانو سره درسره یم. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په کابل کې په زیاته اندازه منفجره مواد نیول سوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري د پاکستان چارواکي وایي په هغه الوتکه کې چې د جمعې په ورځ نسکوره سوه یو تن هم ژوندی نه دی پاتې سوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا شایي نن یو پرېکړه لیک تصویب کړي چې له مخې به یې 300 اضافي څارونکي په سوریه کې وګمارل سي. په پیل کې له محمد قاسم سولمل څخه د افغانستان خبرونه اوري.
په سلامونه مرحبا کوم. دا هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرچکی. د روان لمریز کال ملي بودیجه نن د ولسي جرګې لخوا تایید شوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې زرګونه کیلوګرام چاودیدونکي مواد نیولي. او په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په هرات او پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 9 تنه وژل شوي دي. د هم پور خبرونه. د روان لمریز کال د ملي بودیجې طرحه له دوه ځلو ردېدو وروسته بلاخره نن د ولسي جرګې لخوا تایید شوه. د ولسي جرګې غړیو د مالی وزارت لخوا په دې بودیجه کې د اصلاحاتو د راوستلو وروسته د 1991 کال بودیجه د رای په اکثریت تصویب کړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسي جرګې پریکړه دا ډول اعلان کړه. په مجموع کې د 1991 لمریز کال ملي بودیجه چې پکې عادي او انکشافي بودیجه شامل ده 244 میلیارد افغانۍ دي. د بودیجه د 24 سرو کارتونو په استثنا تصویب شوه. مخکې تر دې د ولسي جرګې غړیو د بودیجه چې د دوی په وینا توازن ورپکې موجود نه و دوه وارې رد کړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې زرګونه کیلوګرام چاودیدونکي مواد کشف او ضبط کړي او په دې سره یې د خونړیو پیښو مخه نیولې. د ملي امنیت ریاست د رسنۍ د دفتر یو مسؤول شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ارتباط یې د درو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 تنه نیولې دي. ښاغلي طاهری د دې ادارې د وروستیو لاسته راوړنو په اړه داسې وویل. دوهمه قضیه په کابل کې د 1000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو لسته راوړل دي چې له درو پاکستانیانو ورسره دوه افغان ملګرو له لورې نیول سوي. دا چاودیدونکي مواد په داسې حال کې نیول کېږي چې دا اداره په کابل کې د یکشنبې د ورځې د پیښو په ارتباط د ضعیف عمل په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ ده. او په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په هرات او پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 9 تنه مړه سوي او 14 تنه ټپیان دي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ نن د ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې روزګان، غور او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په وروستیو دوو ورځو کې پکښې سیلابونه راوتلي. د ښاغلي کاکړ په وینا په مجموع کې د دې سیلابونو له امله 1500 کورنۍ زیانمنې سوي او 1200 جریبه کرنیز ځمکه تخریب سوې ده. دا و کورونی خبرونه د سیمې نړۍ د بدر ته اجمل اندوړاندې کړي.
په پاکستان کې د روغتون او هوایي چلند چارواکو نن دا ومنله چې د نسکورې شوې ملکي الوتکې ټول سپرلې وژل شوې دي. پرون د بهوجا هوایي چلند 232 بوینګ الوتکه اسلام آباد ته څیرمه وګرځېدله. د ملکی هوایي چلند مسول جنید خان ویل په الوتکه کې ټول 122 سپاره کسان وژل شوي او هیڅوک روغ نه دی پاتې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک بیا څرګنده کړه چې د بهوجا هوایي چلند څښتن فاروق بهوجا په هغه لیست کې شامل شو چې له پاکستان نه د وتلو اجازه نه لري. د الوتکه له کراچۍ اسلام آباد ته روانه وه چې 2 کیلومتره مخکې تر دې سقوط وکړ چې د بېنظیر بوټو هوایي ډګر ته ورسیږي. د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې تحقیقات روان دي. د جنوبی کوریا یوې ورځپاڼې د حکومتي چارواکو له خولې ویلي چې شمالي کوریا د خپلې درېمې اتومي ازموینې لپاره چمتووالی بشپړ کړی او ښایي په راتلونکو دوو اونیو کې دا ازموینه ترسره کړي. ورځپاڼه وایي په دې اړه کارونه په پونګیری ښار کې په هغه سیمه کې چې دوه مخکینۍ اتومي ازموینې پکې شوي روان دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. شمالي کوریا تر دې مخکې په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې اتومي ازموینې کړې وې چې د نړیوالو سخت مخالفت یې راپارولې و. تېره اونۍ د دې هېواد د اوږده واټن ویشتونکي توغندي ازموینه ناکامه شوې وه. د تېرې اونۍ ازموینې هم د ګڼو هېوادونو عکس العملونه راپورته کړي وو. د انډونیزیا ختیځ سمندر غاړې نن د 6.6 ریختر زلزلې ولړزولې. د زلزلې مالی زیانونه اړولې خو د سر زیانې نه دی اړولې. د امریکا د جیولوجي د څېړنو مرکز وایي د دې زلزلې مرکز د انډونیزیا د پاپوای ولایت په 80 کیلومتره کې تر سمندر 10 کیلومتره لاندې دی. د زلزلې مرکز ته په تر ټولو نږدې ښار مانوکوان کې خلک وایي چې یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوي او یو دولتي دیوال نړېدلی دی. په انډونیزیا کې د زلزلې د څېړنو د مرکزونو چارواکي وایي چې له دې زلزلې د سونامي د راپورته کېدو کومه ویره نشته. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن رای ورکړي څو شاوخوا 300 څارونکي سوریې ته واستوي. دا کسان به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان له لوري د شوي اوربند څارنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وویل هیله من یو چې د دې څارونکو په برخه کې پرېکړه لیک ومنل شي. روسیه او نورو اروپایي هیوادونو د جمعې د ورځې د خبرو پر مهال سره ورته وړاندیزونه وکړل. ملګرو ملتونو اوس هم په سوریه کې د څارونکو یو وړه ډله لري. بل لور ته پرون د سوریې د اپوزیسیون فعالان وویل چې په زرګونو کسانو د جمعې تر لمانځه وروسته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په درعا، دمشق، حمص، حما، حلب، ادلیب، دیارالزور او لازایقه ښارونو کې شوې دي. د سوریې حکومتي رسنۍ وایي چې 13 سرتېري د سړک د غاړې په 14 نورو پیښو کې وژل شوي. او د چین صدر اعظم د جمعې په ورځ د ایسلند هیواد ته سفر پیل کړ. وین جیاباو د ایسلند له صدر اعظم جوهانا سیګورډار ډویټر سره ولیدل. د ایسلند صدر اعظم وویل
د ایسلند صدر اعظم جوهانا وایي دا د خوښۍ ځای دی چې د ایسلند او چین ترمنځ 40 کلن ډیپلوماټیک اړیکې په داسې راتګ لمانځو. دواړو صدر اعظمانو شپږ تړونونه لاسلیک کړل چې په دغو کې یو هم د تیلو په برخه کې دی. وین په رسمي بلنه ایسلند ته تللی او هلته له مځکې د انرژۍ د ترلاسه کېدو په اړه په دوه اړخیزو همکاریو د دې ځای له چارواکو سره خبرې کوي. دا و تر دې مهاله خبرونه.
خبرونه مو له آزادۍ راډیو څخه واوریدل. کې د ماپښین 2 بجې او 6 دقیقې سوې. په څو شېبو کې د راپورونو برخې ته ورځو. د سر راپور مو دا دی چې د کابل د ملي امنیت اداره وایي چې د ولسمشر د دویم مرستیال د ترور د پلان په اړه یې یوه ډله نیولې ده. خو د راپورونو معرفي ته ورځو. ملي امنیت وایي چې د ولسمشر د دویم مرستیال د ترور د پلان په اړه یې یوه ډله نیولې ده. په افغانستان کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي، خصوصا په اورزګان ولایت کې. تېرې میاشت د هلمند لپاره خونړۍ وه. د هلمند امنیه قومندان دغه خبره کوي:
وژل شوي دښمن اتیانه پردی، څلور افسران شهیدان لرو، څلور امساتلمنان شهیدان لرو او شل نفره سربازان شهیدان لرو.
د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي وایي په سوریه کې اوربند ټینګ سوی نه دی او لا هم ورته اندېښنه لري. په تاندې څنګه 19 پروګرام کې چې ځوانان اوري چې ځوانان ځینې نزاکتونه ولې په پام کې نه نیسي.
زه سړی د ننګرهار نه په دې مجبور نیسم چې ته باید خام خراسي کنه، مګر ما ته دا نه ده معلوم چې هغه دفتر نه اجازه لري یا هغه پوهنتون یا پوهنځي کې څه ازموینه لري یا بل مشکل لري.
دا خبرونه تر دریو بجو ده چې د دې ترڅنګ پر نورو مسایلو هم راپورونه او مطالب اوریدلای شئ. نن شنبه ده، د غوی یا ثور دویمه د اپریل 28. په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې سیلابونه یې کورونو ته سخت زیانونه اړولي دي او دوی له دولت څخه جدي مرستې غواړي. بلخوا بل راپور مو دا دی چې په ننګرهار کې هم وروستیو اورښتونو خلکو ته زیانونه اړولي دي او دوی وایي چې دولت دې له زیانمنو سو کسانو سره مرسته وکړي. په هلمند کې بیا په بل راپور کې اوري چې 13 میاشتې د دغه ولایت لپاره خونړۍ وکړي. څنګه په دغه ولایت کې امنیت د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر په عملي سوي دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې ناامني دلته زیاته ده. خو تر هغه مخکې امنیتي مسایل څېړو. ملي امنیت وایي د ولسمشر د دویم مرستیال د ترور د پلان په اړه یوه ډله نیولې ده. ملي امنیت تېره اونۍ وویل چې یو شمېر وسلوال غوښتل د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي ووژني. جزئیات له کابل څخه د حمید مومند په رپورټ کې اوري.
د ملي امنیت د ادارې په وینا د ولسمشر د دویم مرسیال د وژلو لپاره د حقانی شبکې لخوا یو درې کسیزه ډله ګمارل شوې وه چې په میرانشاه کې د عربي او پاکستاني استادانو لخوا د دې کار لپاره روزل شوې وه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دا درې کسیزه ډله د تېرې یکشنبه پورس په کابل او درې نورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ډلیزو حملو په محل له وسلو ځان وژونکو واسکټونو او ځینو مهمو اسنادو سره یو ځای ونیول شوه. د ملي امنیت د رسنیو د څانګې یو مسؤل شفیق الله طاهری د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې نیول شوو کسانو منلې ده چې د کریم خلیلي د وژلو لپاره ګمارل شوي وو.
افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات
ابتدایی دوی نیول شوو کسانو د لومړنیو تحقیقاتو په محل خپل جرم منلې او ویل دي چې د سیف الله، مولوي منصور، شکر الله او مولوي بدرالدین لخوا په میرانشاه کې تروریستي مرکزونو ته استول شوي وو. سو هلته پوځي تروریستي او د انتحاري حملو زده کړې ترلاسه کړې. دوی ته هلته د عربي او پاکستاني استادانو لخوا د سپکو او درنو وسلو او تروریستي حملو روزنه ورکړل شوې وه. طاهری وویل چې له نیول شوو کسانو سره د کریم خلیلي انځور او ځینې نورې نقشې هم موجودې وې. سو وسیله ځان دوی مرسیال ته ورسوي. د ملي امنیت د ادارې دغه مسؤل وویل چې نیول شوي کسان د پکتیا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو اوسیدونکي دي چې دوی انتحاري واسکټونه درلودل او یوې د ډلې مشري کوله. دا سو همزل ده چې د ملي امنیت اداره د داسې کسانو د نیولو خبره کوي چې د جګپوړو دولتي چارواکو د ترور نیت درلود. تر دې مخکې د ادارې ویلو چې د مارشال محمد قسیم فهیم، د بلخ د والی او د مشرانو جرګې د رئیس د ترور هڅې هم شنډې کړې دي. خو کتونکي وایي چې د جګپوړو دولتي چارواکو د ترور د مخنیوي لپاره پکار ده چې په امنیتي ادارو کې مخلص کسان په کار وګمارل شي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
څنګه کېدلی شي واضح خبره ده، خصوصا په استخباراتو کې او امنیت کې باید پاک، صادقه، ترین شوي خلک، ظرفیت لرونکي خلک د وګمارل شي تر څو هغوی په نبض امنیتي د مملکت پوه شي او دښمن مخکې دې نه چې په یو واقعي لاس پورې کړي ګرفتارولی وشي.
د افغان دولت د جګپوړو دولتي چارواکو او قومي مشرانو په نښه کول د وسلوالو مخالفینو یو له هغو تکتیکونو څخه دی چې له تېرو څو کلونو راهیسې کارول کېږي او تر اوسه پورې د یو شمېر چارواکو په ترور کې بریالي شوي هم دي. په هغو جګپوړو چارواکو کې چې تر دې مهاله په داسې حملو کې وژل شوي، د قندهار د ولایتي شورا مشر احمد ولي کرزی، د قندوز پخوانی والی محمد عمر، د ولسمشر کرزی سلاکار مولوي جان محمد خان او نور شامل دي. دا چې په راتلونکي کې به د نورو کومو چارواکو د وژلو او یا ترور هڅه وشي دا نه ده څرګنده، خو کتونکي تر ډېره سپارښتنه کوي چې د جګړې د ټغر ټولول هغه څه دی چې دا ټولې ستونزې پای ته رسولی شي.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه وسلوالې ډلې د مخکنیو رپورټونو پر اساس نیولې چې د ولسمشر دویم مرستیال د وژلو هڅه یې کوله. د ادارې ویلي چې د کریم خلیلي د ترور پلان د حقانی شبکې لخوا جوړ شوی و چې د دوی لخوا شنډ کړای شو. چارواکي وایي تېره میاشت د هلمند لپاره خونړۍ وه. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي په تېره میاشت کې د پولیسو، وسلوالو طالبانو او ملکي کسانو په شمول 138 کسان وژل سوي دي. په دې ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر څو ځلې بشپړ سوی او له دې سره په دې ولایت کې ناامني هم زیاته سوې ده. تفصیل د الیاس دایی په رپورټ کې.
د روان مریض کال په تېر میاشت کې 40 تنه ملکي کسان وژل سوي او 130 تنه نور ټپیان سوي دي. د هلمند امنیه کمانډان سمونوال عبدالنبی الهام په یو خبري ناسته کې وویل په تېر وری میاشت کې 148 تنه ملکي کسان، وسلوال طالبان او پولیس وژل سوي دي. کمانډان وویل 40 تنه پولیس، 40 ترمنان او 40 افسران د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې وژل سوي او 43 تنه نور ټپیان سوي دي.
څلويش نه پر ملکی افراد په دې عملو کې په ځینو دغه د ماینونو په دغه کې د ما بینه تللی. ملکی افراد یو سلو دېش نه پر زخمیان دي. په جنگ کې وژل سوي دشمن اتیانه پر دي. څلور افسران شهیدان لرو، څلور امساترمنان شهیدان لرو او 40 نفر سربازان شهیدان لرو.
کمانډان وویل ملکی کسانو ته د ماینونو په چاودونو او ځانمرګو بردونو کې مرګ ژوبلا وشته ده. هغه د پولیسو د عملیاتو پر مهال د ګڼو وسلو او ماینونو او چاودیدونکو توکو د نیولو راپور هم وړاندې کړ چې تېره میاشت کې د پولیسو لاسته ولیدلی دي. امنیه کمانډان وویل په تېره میاشت کې د پولیسو سره په جنګونو او عملیاتو کې 80 تنه وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. عبدالنبی الهام په دې یو میاشتنی راپور کې د شپږ ویشتنو وسلوالو طالبانو د نیولو خبر هم ورکړ. ویل درې تنه زخمیان سوي دي او د هغوی څلور موټرونه او 15 موټر سایکلونه هم د پولیسو په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو ویاند کرسوپ احمدي خپل لوري ته مرګ ژوبله مني خوای دومره نه ده چې د هلمند امنیه کمانډان یادوي. کار یوسف په تیر میاشت کې د 500 بهرنیو او سلو کورنیو سرتیرو د وژلو خبر ورکوي، مگر دغه خبره دولتي مسولین نه مني.
په تنهایی ډول چې پولیسو ګزمی اجرا کړي دي 1203 ځله ګزمی اجرا کړي دي. د کوکنارو د منځه وړل په دغه میاشت کې 9022 جریبه مځکه د مابینه تللې ده. د مخدره توکو نیول 640 کیلو چې 15 منه مایع او جامد تریاک په دغه میاشت کې نیول شوي دي. دښمن په دې میاشت کې 3 انتحاري حملې کړي دي. 44 منه دښمن انفجار شوی دی چې پر ملکي موټرو، پر پولیسو، پر مسلح قوتونو یا پر شخصي خلکو باندې.
تیر میاشت د پولیسو لپاره خونړۍ وه. په مساکله ولسوالیو کې د دریو پرله پسې ځانمرګو بریدونو له وجې اووه تنه محلي او ملي پولیس ووژل سول او د هغوی کماندان کوکا سخت ټپي سو. تیره ورځ جمعه په ګرمسیر کې د یوه ځانمرګې برید له امله 4 پولیس ووژل سوه او اووه تنه نور یې سخت ټپیان سوه، چې د هغوی د ټپیانو د ژغورنې پر مهال د امریکایي ځواکونو یو هلیکوپټر الوتکه هم راولویدله او پکې سواره 4 امریکایي سرتیری ووژل سول. د طالبان له لوري د پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په هلمند کې خال خال بریدونه هم پیل شوي دي. تیره ورځ د پولیسو د چارواکو له خولې چې د کوکنارو په ضد روان کمپاین سره ټوله ورځ وسلوال طالبان وجنګېدل، چې په اخره کې د هغوی 9 ارادي ټراکټرونه هم وسوځول. خو امنیه قمندان وایي وسلوالو د شپې له تیارې نه په استفادې 4 ټراکټرونه سوځولي دي او پاته نور یې سرسري زیانمن کړي دي.
نن د ماسپخین لیوی تر درو بجو د منځنوی سپو د دستگاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي رادیو د خبرونو په اوریدو کې ستونزې پیښ شي. موږ معذرت مخکې له مخکې ومنئ.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو چې سیلابونه یې کورونه وړي وایي چې د خپلو کورونو د بیا جوړولو وس نه لري. که څه هم چارواکو نن پر دغو 350 سیلاب ځپلو کورنیو د لومړنیو مرستو په توګه یوه اندازه خوراکي مواد وویشل، خو خلک یې کافي نه بولي. محمد صادق رښتینی له ګاونډي کندهار راپور لري.
په روزګان کې د درو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلابونو د دغه ولایت په مهرآباد، شاه منصور، خیرو، کاریز او ځینو نورو سیمو کې تر 300 زیاتې کورنۍ زیانمنې کړي دي. سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې دا مهال د اوسېدو کورونه نړېدلي او د اوسېدو خونې یې له اوبو ډکې دي. د سیلاب ځپلو کورنیو څو تنه غړي د ورښتونو او سیلابونو حال داسې وایي:
اوبو ته اوس خبر نه یم چې اوس مړې ژوندی یې وتللی څنګه
برای د یارو چې دا ښځې او نارینه او کوچنیو لوی لس پښې او لسې سرونه غونډۍ باندې راختلي اوبه لا نه راته رسېږي. دا کوچنیان دغونه اوبه نشته چې د دې په پزې لاسونه په کړي وو.
کور اوس خلاص کړو، بسترې وو، کالي وو، وړه وو، غنم وو، هر څه ټوله رسوړي دي. فقط مازې ساده سرونه مو ایستلي
چې دا سیلاب رالی دا ستسرایو اوبه نه وتلې، خونې ونړولې، دیوالونه ونړول، ټوله منطقه درته په مخه واخله. بله د دې کابل نو چې سړی وتره وتلی وای یا سړي لاس ور وړي وای یا سړی نه سره وتلی په دروازو بنه چې خو نیم ټوله د اوبو ډک سو دي.
یا مې راستي ځاسته مې کړم په دغه ماجد کې ټوله چارت پر وزر په دغه سړی وبنه نه شي وړه هر څه چې هغه ولاده ته ډوب کړ. چې مې راوي ځاسته مې چارت پر اول کړی د انفنیورو ژلي بغارې وای دی بده ورځې کوي.
کته هم چارواکو نن پر دغه 350 سیلاب ځپلو کورونی باندې د لومړنیو مرستو په توګه یو اندازه خوراکي توکي وبېشل، خو خلک یې کافي نه بولي. په دې اړه څوتنو ازادي راډیو ته پر ټلیفون داسي وویل:
اوس په دې کینځه منه ورګي یا په دوه منه پټاټي یا په دوه منه دوه سره درې سره چای بره په دې نو کې پایت نه کیږي. نو موږ په دې خوشاله یو. موږ څه مرسته سره کوي، همکاري سره کوي، ورورګلوي سره کوي. موږ دې کومک دا مو کې چې موږ دې سرپناره جوړ کې چې موږ د ورندار ما د نور ما د کور والا ما د سایا ما د وطن د خلکو یو ساتل خو
نو موږ د مشرانو سره د خیش دې چې موږ سره د یو همکاري وي کې چې کورونه را جوړ کې مختص لازم اواز زده خپل ځان شه ما زما د دې چې ته وسرا شه د زما کور وینه دې د څو ځله چې د زما شیان غدرو در لټو یې در خټو لانی دي.
په ورته وخت کې د روزګان والی امیر محمد اخونزاده سیلاب ځپلې سیمې ته ولاړ او له ځینو سیلاب ځپلو کورونی سره د یوې اندازې وړو او غنوم مرسته وکړه. والی په خپل خبرو کې وویل چې له ځینو موسسو سره یې خبرې کړې او په دې برخه کې به د خلکو سره نورې مرستې هم وسي.
به دونه کومک درته راشي د ماسې به داسې سروې سمه وسي، لیلی مفر جوړوي، پاکه سروې ورته ورکوي. د مستوفي صاحب دلیه ته دی د دې ساحې کې به د سرې میاشت سره مستوفي صاحب کومک وکړي. دغه ټیم چې د سرې میاشت راځي لږ چې زموږ په مټر کې نور نه راوړی کېدله، د سیمې دا درته راوړله. مستوفي صاحب به دا شان د خپل نورو همکارانو سره چې دلته کار کوي په منظم توګه به هر چا ته دستي ور وویشي او سبا ته د خیر سره لوی لوی موټران راځي لړۍ شروع کیږي، لیستونه جوړیږي، په لیستو کې نن ورسره همکاري وکړي. دونه کومک مې درته راجست کړی دی چې تاسو ول بس غونه بس.
د یادولو وړ ده چې تیر کال هم په دغه ولایت کې سیلابونه راغلي و چې زیات شمیر کورونو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي و.
بلخ ول تیرو دوش پور هیڅ د افغانستان د نورو سیمو په څیر په ننګرهار ولایت کې بارانونه وریږي چې پر نورو سربیره د جلال آباد ښار اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړې دي. له یوې خوا که باران هوا ښه کړې نو بل پلاوی د ښار لارې او سړکونه بند کړي او ترافیکي سیستم یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. داود وفا راپور اوروي.
له تیرو دوه ورځو راهیسې په جلال آباد کې پرله پسې باران د ښار بڼه بدله کړې. په ځینو ځایونو کې لارې او سړکونه بند شوي او خلک له ستونزو سره مخ دي.
زما نوم محمد رحیم شیرزاد ده، جلال آباد اوسېدونکی یم. زیاتره خلک مشکلات لري چې کورونه راسسیږي او د مشکلاتو سره مخ دي او کوڅې بند شي. نن ښاروالۍ والا هم راوتي په ښارونو کې او ټول کوڅې او سړکونه بند شوي دي، خو د زیاتره خلکو دپاره ډېر مشکلات رامنځته شوي دي. زیاتره کوڅې یعنې ډېرې خټې رامنځته شوي دي او دغه اوبه چې دي د لله په کورو ته داخل شوي دي. شاروالۍ والا د دې غبل کوي چې دغه کوڅې او سرکوله باید دا اوس به ګورو چې په ښار کې رش جوړ ده، موټرې ودرېدلي دي، خلک دوکانونو ته اوبه داخل شوي دي او زیات بیروبار رامنځته کړی ده او ټول ښار چې ده اوبو نیولی ده.
یو بل تن هم چې باران ته خوشحاله و اوس یې ودرېده غواړي.
زما نوم کاون سهار دی او د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. باران خو ډېر ښه شی دی، الله رحمت دی، ورېږي خو بس خټې او چقرې جوړې سرکونه خامه دي. مشکل سرکونه خامه دي، خلک هم ملامت دي چې خپل کورونه مخې لختي بند کړي دي او شاروالۍ دا هم لختي مردار دي، پاکي نه او خپل کسان نه راغواړي چې سرکونه صحیح پاکي. زه فکر کوم لکه چې د خوند نه خبره تیره شوه، خوند والا پښیمانه دي. باران امکانات زیات شو، دوه درې ورځې پکې وتې.
د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال انجینر حکیم الدین وویل ښاروالۍ پرسونل یې د لارو په پرانیستو بوخت دی. بل پلو د شنه آسمان په وخت د جلال آباد اکثره خلکو د خپلو کورونو ویالې او سړکونه د چټلیو د بې ځایه اچولو په اثر بند کړي چې منفي نتیجه یې د مسلسل باران له امله اوس ټول څکي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ټولنیز شورا په انتخاباتو کې 3000 کسانو ګډون کړی و. تر اوسه د هلمند په اتو ولسوالیو کې د خلکو په ټاکنه ټولنیزې شوراګانې جوړې سوي دي. الیاس دایی او نور معلومات.
د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره لومړی ټولنیز شورا 3 کاله کار وکړ. هغه ټولنیز شورا په 1928 نومریز کال کې هغه مهال وټاکل سو چې په ګرمسیر کې پوره امنیت نه و او د اکثرو سیمو خلکو د وسلوالو له ویرې په ټاکنو کې ګډون نسو کولی. خو دا ځل تر 3 کلونو وروسته د ګرمسیر ولسوالۍ 3000 تنه اوسېدونکي د ډیرو لرو پرتو کلیو او سیمو نه راغلل او 15 تنه استازی وټاکل. د هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې سیمې ته یې بیا رغونه، امنیت او معارف راولي. چارواکي ټولنیزې محلي شوراګانې د دې لپاره جوړوي چې د هرې ولسوالۍ د هرې سیمې د اوسېدونکو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. د ګرمسیر ولسوال محمد فهیم ګربتي وویل د ټولنیز شورا د ښو مشورو له امله په ګرمسیر کې ښوونځي پرانیستي دي، امنیت ټینګ دی او د خلکو اړیکې هم له دولت سره ټینګې سوي دي.
که نن ورځ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې امنیت تامین دی، که نن ورځ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د تاریاکو مواد مخدرو کښ کم دی، دا ستچ شملورو ستچ قومي مشرانو ستچ هلې ځلې دي. واقعا هم چې د ګرمسیر قومي مشران د ګرمسیر ولس ډېر یو وطن فعاله، په وطن مین، په خاوره مین ولس دی.
دغه ټولنیز شوراګانې د هلمند ولایت په اتو ولسوالیو کې جوړې شوې دي. دا شوراګانې هر یوه په دریو کمیټو کې کار کوي چې عدلي، امنیتي او پراختیایي اسانتیاوې برابرې کړي. د ټولنیز شوراګانو جوړولو مسؤل وحیدالله الفت د ګرمسیر د شورا وکیلانو ته وویل، تاسو ته خلکو رایه درکړې نو ځکه د هغوی لپاره مرستې وغواړئ. هغه له ولس څخه هم وغوښتل چې اهل او ایمانداره کسانو ته رایه ورکړي.
د دې ټولنیز شورا د ټاکنو په دوران کې کله چې تاسو رایه ورکوئ، یو ځل له ځان سره په هغې باندې ښه فکر وکړئ. هغه چاته چې تاسو خپله رایه ورکوئ، فکر وکړئ چې آیا هغه به سبا ورځ ستاسو حقوق او ستاسو هغه څه حق چې دی او یا ستاسو کومه ستونزه چې ده د هغې دپاره به درسته د حل لاره وموندلی سي او که نه. ځکه کومو کسانو ته چې تاسو نن رایه ورکوئ، هغه به د راتلونکو دریو کلونو لپاره ستاسو استازیتوب کوي او مستقیما به د دولتي اداراتو سره دوی اړیکې لري، ستاسو ستونزې به تر دولت پورې رارسوي.
د ټولنیز شورا دغه دریو کمیټو ته د دولت له لورې یوه اندازه بودیجه هم ورکول کیږي چې په خپله سیمه کې لومړنۍ اړینې پروژې پیل کړي. د هلمند والی د ګرمسیر د شورا د ټاکنو پر مهال په ګرمسیر کې د پخوانی وکیلانو کارونه وستایل او د هغوی مرسته یې د نشي توکو په کرکلي او کاچاک په مخنیوي کې ډېر اغېزمنه وبلل. محمد ګلاب منګل له نوو وکیلانو وغوښتل چې له دولت سره مرسته وکړي او د خلکو لومړنیو اړتیاو په اړه پلټنې وکړي.
دغه انکشاف او پرمختګ دیني علماو او د ځوانانو ونډه ډېره برجسته او روښانه وه. زه د زړه سره مننه کوم د ګرمسیر د ولسوالۍ د ټول اولس نه چې په ګرمسیر کې امنیت، بیارغونه، انکشاف او له فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې
که څه هم چارواکي شوراګانې په دې خاطر چې له خلکو سره اړیکه پیدا کړي جوړوي، خو کله کله د دغه شوراګانو ځینې استازي د خلکو سره د مرستې پر ځای خپلې شخصي ګټې په نظر کې نیسي او د دولتي مرستو پر مهال د خلکو حقوق راګرځوي. چې ښه بېلګه یې د نادعلي ولسوالۍ د ټولنیز شورا څوارلس تنه غړي وو چې تېره اونۍ د یوې پلټنو پر مهال د 2000 بوجیو غنمو د غلا په تور څارنوالۍ ته معرفي شول. ټاکنې او په هغې کې د خلکو پراخه ګډون د ولسواکۍ نښه ده. په هلمند کې هم خلک د دې شوراګانو لپاره د استازو د ټاکنې په خاطر زرګونه تنه رایه اچوي، غواړي سیمې ته امنیت، بیارغونه او سوکالی راسي.
اوس به حمید مومند راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن ته ډېره په خپلو ګڼو کې په افغانستان کې د ناټو پر روان ماموریت او د ځواکونو د ویستلو په څرنګوالي بحثونه کړي. محور نه دولتي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د ناټو د روان ماموریت په اړه د روسیې نظر راخستی او لیکلی دی چې ناټو د افغانستان جګړه بایللی ده. ورځپاڼه لیکلی چې روسیه د والګا سیند په غاړه ناټو ته په افغانستان کې د پوځي اکمالاتو لپاره ترانزیټي اډه ورکړه، خو اوس پوره باور لري چې د امریکا اراده کاواکه شوې او څومره چې د افغانستان بې پایه جګړه دوام کوي ناټو او امریکا زوال ته ورلنډېږي. ورځپاڼه لیکلی چې روسیه هم دا غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د حضور په دوام سره د دوی د ماتې زمینه برابره کړي او همدا لامل دی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د ویستلو په پلان انتقاد وکړ. ورځپاڼه لیکي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ناټو ځواکونه باید تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ساتلو جوګه شي. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې به لیکلی چې له ناټو سره هم دا ویره موجوده ده چې هسې نه له وتلو وروسته یو ځلې بیا وسلوال طالبان په هیواد واکمن او القاعده یو ځلې بیا په هیواد کې ځاله جوړه کړي. د ورځپاڼې په وینا ناټو له افغانستان څخه د وتلو لپاره په دوو ټکو موافقه غواړي چې د دغه تړون غړي هیوادونه یې باید په پام کې وساتي. د ورځپاڼې په وینا ناټو غواړي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو په اړه د دې تړون ټول غړي هیوادونه باید په خپله کې همغږي وي، حال دا چې اوس مهال هر یو په خپل سر عمل کوي. دویم ټکی چې د ورځپاڼې په وینا ناټو پرې ټینګار کوي دا دی چې له افغانستان څخه د ځواکونو له ویستلو وروسته د دې تړون غړي هیوادونه به افغانستان نه هیروي او د زیاتو کلونو لپاره به د افغان ځواکونو روزنه او تمویل خپل مهم ماموریت بولي. ورځپاڼه لیکلی چې د بروکسل غونډه هم تر ډیره په همدې مقصد جوړه شوې وه او په دې ترڅ کې د روسیې او چین د همکاریو په جلبولو هم ټینګار وشو، خو سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا سپارښتنه کړې د دې لپاره چې د افغانستان راتلونکي ډاډ بنه شي د چین او روسیې راښکېلول ضروري دی. ورځپاڼه لیکلی چې د روسیې او چین ښکېلول به ایران او پاکستان هم اړ کړي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن ونه وهي او دا ځکه چې د ورځپاڼې په وینا چین په پاکستان او روسیه په ایران اغېزناک نفوذ لري. روسپڼې لیکلی چې د چین او روسیې د همکارۍ د جلبولو لپاره هم دا قانع کوونکی دی چې له القاعده او نورو وسلوالو ډک افغانستان تر لویدیځ زیات چین او روسیې ته خطرناک پرېوتلی شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې به لیکلی چې ناټو له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان په اړه د روسیې او چین د همکارۍ د جلب هڅه په داسې حال کې کوي چې دا دواړه هیوادونه له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښمن دي. ورځپاڼې په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې راغستې او لیکلي مخکې له دې چې دا باوري شي چې افغان دولت او امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګولو وس لري، د ناټو ځواکونو د ویستلو لپاره د مهال ویش ټاکل ناسم کار دی. ملي باور نه درلود. ورځپاڼې د بارک اوباما په افغان پالیسۍ انتقاد کړی او په دې اړه د امریکایي سناتور جان میکن په حواله لیکلی چې د اوباما دا تګلاره پاکستان ته د ترهګرو د ملاتړ وخت ورکوي. ورځپاڼې لیکلی چې جان میکن له افغانستان څخه د ځواکونو د ویستلو او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د اوباما په سیاست انتقاد کړی او لیکلی دی چې اوباما په دې اړه په افغانستان کې د خپلو قوماندانانو مشورې هم نه اوري. ورځپاڼې د جان میکن په حواله دا هم لیکلی چې د اوباما له دې کار داسې انتباه اخیستل کېږي چې امریکا په افغان جګړه کې خپله اراده له لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د ماپښین 2:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انس خبري.
د روان مریض کال د ملي بودیجې تر حاله دوه ځلو ردیدو وروسته بالاخره نن د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې زرګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي او په دې سره یې د خونړیو پیښو مخه نیولې. په افغانستان کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په هرات او پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 9 تنه مړه او 14 ټپیان دي. په پاکستان کې د روغتونو او هوایي چلن چارواکو نن دا ومنل چې د نسکوري شوي ملکي الوتکې ټول سپرلۍ وژل شوي. پرون د باوجا هوایي چلن 232 بوئنګ الوتکه اسلام آباد ته څیرمه وغورځېدل او 120 کسان پکې وژل شوي. د جنوبي کوریا یوې ورځپاڼې د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې شمالي کوریا د خپلې درېمې اتومي ازموینې لپاره چمتووالی بشپړ کړی او ښایي په راتلونکو دوو اونیو کې دا ازموینه ترسره کړي. د انډونیزیا ختیځ سمندر خاړې نن د 6.6 ریختل زلزلې لړزولې دي. مالی زیان یې اړولې خو د سر د زیان په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن رای ورکړي سو شاوخوا 300 څارونکي سوریې ته واستوي. او د چین صدر اعظم د جمعې په ورځ د اسلند سفر پایل کړ. وینځي اباو د اسلند صدر اعظم سره ولیدل او دواړو هیوادونو په خپلو کې شپږ تړونونه لاسلیک کړل.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2:00 او 2:30 د تاند څنګه په همدې خبرونه کې اوریدل سي د سوریه پر وضعیت هم راپور لرو. خو ترغه مخزيني کورونی مسائل سيړو روسه له هغه چې د یکشمې پر ورځ یو وسلوولو طالبانو البته تیر اونې په ګردیز کې د پکتیا په انتوند ماسلانو لاستوګنځي څخه د ولایت پر امنیت قمندانۍ څو ساعته برید وکړ چې د برید لکبله د څلور دیشو ټپیسو کسانو له ډلې څخه اکثر محصلان وو. اوس د ځینو محصلانو کورنۍ وایي چې څلور تنه خپلوان لا درک دي. لمر نیازی ور باندې رپورت لري.
د دوغلا درکه شوی محصلان خپلوان وایي چې د یک شنبه ورځې د برید پر مهال خپلوان محصلان په هغه ودانۍ کې وو چې وسلوالو طالبانو پکې سنگر نیولې وو، خو تر دې دمه د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري. که څه هم له برید وروسته امنیتي سرچینو یوازې د یو شمېر محصلانو ټپي کېدل تایید کړي وو او د کوم حاصل د وجل کېدو یا له درک کېدو په اړه څه نه ویلي، خو لا معلومه نه ده چې هغه څلور تنه محصلان به چیرې وي چې د کورنۍ غړي د مړو او ژوندي احوال نه لري. د دغو محصلانو د کورنۍ یو تنغړی حمید خان احمدزی چې د ازري ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې د یک شنبه ورځې د برید پر وخت شاوخوا 12:30 خپلوان محصلان په خپل لیلیه کې وو چې کله له همغې ودانۍ څخه د وسلوالو طالبانو بریدونه پیل شول. نو بیا تر اوسه پورې معلومات نشته. هغه زیاتوي چې څو ځلې افغان حکومتي ادارو او د بهرنیو ځواکونو مرکزونو ته مراجعه کړې، خو د لادرک ماسلانو د سرنويش پاړې ورته وڅ خبره نه ده کړې او زیاتوي چې تر دې دمه په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت هم څه نه دی ویلي. خو د خلکو د دوه اندېښنو په اړه چې ګویا د خپلوانو محصلانو درکې ورک دی، د پکتیا امنیت قمندان مل پاسوال زلمی وریاخیل وایي چې دغه محصلان چې ټول څلور تنه دي د برید په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي وو، خو زیاتوي چې اوس یې دوه تنه د پکتیا امنیت قمندانۍ ته سپارل شوي او پاتې دوه تنه یې له بهرنیو ځواکونو سره دي. کاغلی وریاخیل دا هم زیاته کړه چې پنیول شویو کسانو کې پر ځینو شکونه موجود دي او وایي تر هغو پورې چې د دوی په اړه موجوده شکونه له منځه نه وي تللي، تر هغو پورې به ورڅخه پوښتنې روانې وي.
په داسې حال کې چې د بلخ ولایت په ښوونځیو کې د سلګونو زره کتابونو د ویش لړۍ روانه ده، خو د دغه ولایت د ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو کموالی او نشتوالی د خپلو زده کړو په برخه کې لویه ستونزه بولي. سمیع الله غوښتون او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان د پوهنې وزارت د کتابونو تم کول په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې لویه ستونزه بلل کیږي. د بلخ لړۍ ښوونې او روزنې چارواکي د دغه ولایت په ښوونځیو کې د زده کوونکو د کتابونو ستونزه په پاکستان کې د افغانستان د ښوونځیو د کتابونو په تم کېدو پورې تړلې بولي. د بلخ له پاړوند ښوونځیو او په ځانګړې توګه د دغه ولایت په لورو پرتو سیمو او د ولسوالۍ په ښوونځیو کې زده کوونکي د زده کړو د لازم چاپېریال، درسي خونې، درسي موادو، وسایلو او لابراتوارونو د کموالي تر څنګ خپله لویه ستونزه د کتابونو نشتوالی بولي، چې د شولګرې ولسوالۍ د قدیم لیسې او د دولت آباد ولسوالۍ د سید نادرشاه د نجونو او هلکانو د ګډ ښوونځي زده کوونکي داسې په ګوته کوي.
ما نوم محمد زاده دی، د پلار نوم شهزاده دی او د لیسې قدیم په مکتب کې شاګرد یم. کتابونه هم کم دي، بیخي ډېر زیات کتابونه څوک به کتابو د خلګې اخیځان.
دوم ټولګي زده کوونکي زکیا وایي زموږ د ټولګي تر نیمایي زیات زده کوونکي کتابونه نه لري، له نورو څخه کتابونه اخلي او نوټ کوي. ما په خپله له بازار څخه کتابونه په پیسو رانیولي دي. د دې ښوونځي یو بل تن زده کوونکی سیدي سا وایي په ښوونځي کې چاته کتابونه نه دي ورکړل شوي، چې ده ته د خپلې او کلنۍ زده کړو په دوره کې یوازې په لومړي ټولګي کې دوه کتابونه د ښوونځي لخوا ورکړل شوي دي. لا دوهم ټولګي څخه تر اووم ټولګي د هر ټولګي کتابونه په پیسو له بازار څخه رانیولې دي. هغې دا هم وویل چې ډېری زده کوونکي د اقتصادي کمزورتیا له امله نشي کولی د خپلې اړتیا کتابونه له بازار څخه راونیسي.
اونا خریده نمیتونه، د هر چیز خو مشکل داره. برای ما صنف اول ما یک کتاب داده شده، دیگر کتاب داده نشده. برای ما تم کل مضمون از بازار خریدم.
د دولت آباد ولسوالۍ د ښوونې او روزنې لوی مدیر محمد یاسین د زده کوونکو د زده کړو په وړاندې لویه ستونزه د کتابونو نشتوالی بولي او پنځه اتیا سلنه یې خپل ښوونځي اکمال وبلل. وایي تېر کال مو تر نن ټولګیو زده کوونکو ته کتابونه وویشل. د ابتدایي او متوسطې دورې چې په هر ټولګي کې یولس تر دولس توکه کتابونه موجود دي، یوازې د لیسې زده کوونکي د کتابونو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې ریاست مشر قیس میراین وایي پاکستان کې د هېواد د ښوونځیو د زده کوونکو د تم شویو کتابونو څخه یې ډېر سلنه کتابونه رارسېدلي دي.
کتاب عملا رسیده و متباقی کتاب کم بوده که ما داریم در ولایت بلخ انجمن میرسه.
در وای بلخ ولایت تقریبا 1550 کتابونه را رسیدلی دی. از موږ ښوونځیو د اړتیا نور کتابونه هم را رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې یوازې په دري ژبه د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کتابونه را رسیدلی دي، چې زده کوونکو ته به یې د 1500 په اوږدو کې د ویشنې لړۍ بشپړه شي. بلخ ولایت پوهنې ریاست د لیسې دورې د سلګونو زرو توکو د کتابونو په را رسېدو لومړی د ویشنې لړۍ د مزار شریف ښوونځیو ته پیل شوه، چې ښوونځیو ته د انتقال پر مهال د باختر عالي لیسې تحویلدار محمد یوسف د اکمالولو د څرنګوالي په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
صنف دائم مکمل است، 11 هم فکر میکنم دو مضمون کم است، دیگه 14 13 مضمون است و
12 تولگه یو اکمال شوی کتابونه انتقالوم، چې د لسم تولگی کتابونه په مکمل توګه اکمال شوی دی. د لسم تولگی دوه کتابونه کم دي او د 12 تولگی یوازې 4 کتابونه را رسیدلی دي. په نږدې راتلونکو کې د پاتې نور کتابونو د اکمالولو په اړه هیله څرګنده کړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په افغانستان کې اکثریت خلک د خصوصي مخابراتي شبکو له خراب کیفیت او ګرانې بیې څخه شکایتونه کوي. دوی وایي که د افغانستان د خصوصي شبکو د خدماتو بیې له پاکستان سره پرتله سي څرګندېږي چې په افغانستان کې د خصوصي شبکو بیې زیاتې اوچتې دي. نن تشنه اسمالندي اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو په اړه خبرې کیږي. دغه پروګرام 3 بجې پیلېږي او تر 15 به روان وي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د پروګرام ملمد چې ستاسو پوښتنې به ځوابوي. د پروګرام د تماس شمیرې د پروګرام په پیل کې اعلانېږي. درشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام چې د ماپښین پر درویو پیلېږي او تر 15 به روان وي مه هېروئ. په سوریه کې د ټینګ سوي نازک قربند سره سره په دغه هیواد کې د تشدد پیښې روانې دي، خو ملګري ملتونه غواړي پر دغه اوربند څارنې لپاره دې هیواد ته سلګونه څارونکي واستوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې هم هڅې پیل کړې چې زیانمنو سوریایانو ته د مرستو بهیر ګړندی کړي. تفصیل د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد له نوریاس نوري څخه اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن سوریې ته د 300 څارونکو د استولو په اړه پریکړه وکړي. امنیت شورا پرون په غونډه کې د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودو د اختلافاتو په لمنځه وړلو خبرې وکړې چې د امریکا او روسیې لخوا دې شورا ته وړاندې شوي دي. دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په سوریه کې باید 14 میاشتنی تشدد ختم او زیانمن شوو سوریایانو ته بشري مرستې ورسول شي. امریکا او روسیې دغه راز د سوریې له حکومته وغوښتل چې په رښتینې او بشپړه توګه هغه اوربند او د شپږفقرۍ پلان نور جزئیات عملي کړي چې ملګرو ملتونو د پخواني عمومي منشي کوفی انان لخوا وړاندې شوی او منل شوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د ګډ استازي ویان احمد فوزي وویل په سوریه کې وضعیت سم نه دی، ټینګ شوی اوربند ډیر نازک دی، هره ورځ د ناامنۍ او د پیښو او تلفاتو راپورونه ورکول کیږي. فوزي چې پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبرې کولې دغه راز وویل چې هر څومره ژر چې کیدی شي باید دغه حالت پای ته ورسول شي. هر څومره ژر چې امنیت شورا سوریې ته د تر 300 څارونکو د استولو پریکړه لیک تصویب کړي موږ تیار یو چې دوی په ډېرې چټکۍ سره د هیواد ته واستوو. پوښتنه دا ده چې دوی به کله دغه پریکړه لیک تصویبوي. موږ هیله منو چې دوی تر راتلونکو 2 یا 3 ورځو پورې دغه کار وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د تیرې پنجشنبې په ورځ وړاندیز وکړ چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د ټینګ شوي اوربند څارنې لپاره د 300 نړیوال څارونکو د 3 میاشتو په مخ د هیواد ته واستول شي. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه ماموریت تصویب کړي. په اوس وخت کې 9 نړیوال څارونکو د هیواد ته استول شوي تر څو د نورو د ورتګ لپاره امکانات برابر کړي. بنده غرض وویل چې په سوریه کې د ټینګ شوي اوربند په عملي کېدو کې پرمختګ نه دی شوی او د تشدد دوام ورته د نه منلو وړ دی. د رامنځته شوي اوربند له مخې د سوریې رژیم باید ټول ځواکونه له ښارونو وباسي او خلکو ته اجازه ورکړي چې سوله ییزې مظاهرې وکړي. خو د بشري حقونو د فعالانو په حواله راپورونه وایي چې د سوریې ځواکونو پرون په دمشق، هما، هومس او درعا کې پر هغو زرګونو مظاهرهچیانو ګولۍ وویشتې او اوښکې بهونکی ګاز یې استعمال کړ چې د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته واټونو ته راوتلي وو. دوی د بشار الاسد د استعفا غوښتنه کوله او د وسلوالو یاغیانو په پلوي یې شعارونه ورکول. تر اوسه د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو دولتي رسنیو په شخړو کې د 12 عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په سوریه کې د نازک اوربند څارنې لپاره د هیواد ته د سلګونو څارونکو استولو ته تیاری نیسي، د دې سازمان د بشري مرستو اداره زیانمن شوو سوریایانو ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې مسؤل جان ګینګ وایي سوریه ته د خوراکي موادو او نورو مرستو د رسولو لپاره تیاری روان دی. بے ځای شوي خلک د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري، دوی روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په تیره په جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي خدمات تر سخت فشار لاندې دي، دغو مرستو ته زیاته اړتیا ده. هغه وویل غواړي تر راتلونکو 6 میاشتو پورې 500,000 سوریایانو ته د خوراکي موادو، درملو او د اړتیا وړ نورو موادو او وسایلو مرستې ورسوي.
تان دی چانگی
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه ملګرو، تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه ده؟ او زه نورګل شفق يم.
او زه وګمرشدي هم تاسو سلامونه وړاندې کوم.
ملګرو وای چې ګیلا لخپلو کیږي، کله چې د ملګرو ترمنځ هم مینه ډیره شي نو بیا په وړو وړو خبرو یو لبل ګیلې کوي او وګمې سره مروريږي هم.
اریتي هم دوی فکر کوي چې یا ملګری له ملګرتیا سره شوی او یا هم تر د خ ملګری پیدا کړي.
هو وګمې په نننې تاندې څنګه کې په همدی اړه ځوانانو سره غږیدلیو او په کابل کې مو د افغانستان د ځوانانو ټولنې له لوی غونډي خبرو چې د بیلابیل ولایتونو ځوانان پکې
bale د نوی رئیس د ټاکلو په مخه سره راټول شوی وو چې ځینې اخوخو خو زینو یا گلی لرلی. سندر با هم سر وورو
ملگیر تیامو که وګمی
bale
وایشتمن هغه څوک نه دی چې ډیر شته او مال دولت لري، بلکې هغه دی چې ډیر ملګری لري.
خو دا مطلب مو هم اوریدلې وی شفق صاحب چې خملګری په بد وخت کې معلومیږي، ځکه نو ځینې ملګری په هغه شیبو کې ډیر لخپل ملګرو ګلمن کیږي او مروريږي چې
په خپل خلق تنگ وی غواړي له یو نګدی ملګری سره څو شی بکینی او غمرازی ورسره وکړي، خو ملګری په لاس ورن شي.
نو دغه څو ځوانانو ته غواک شي چې ملګری په همداسې خبرو ورنه ګلمن شوی.
نوم نصرت الله همت. اکثر منګه د کلی کومور کې چې دی دا اکثرا زیاته کیله کوي. کلی نو څوک راشي په هغه وخت کې زمونږ امتحانونه نه وي، نو ټلیفون وکي ورته وایي هم دلته پنتون ته راشه، یو دوه ساعته وخت هم کار کوو. بیا داسې فکر کوي چې یا دا سړی مغرور شوی ده، یا اوس مونږ ته وخت نه راکوي، یا په اصطلاح لوړو پوړو ته رسېدلی. نو داسې یو ګیله کوي، خو حال دا چې هغه خبره نه وي. هغه څومره پخوا چې ورسره مونږ کومه مینه لرو الله زیاته شوې وي، خو کمه شوې نه وي. متاسفانه دوی هغه مشکلات چې مونږ لرو هغه نشي درک کوله.
جاوید اوربل، ځینې ملګري داسې دي چې هغوی د یو چا نه زیات هیلی لري، ولی کله کله د ملګرو شرایط تنه ګوري. ځینې ملګری دي چې کله زه یو کار ولرم بیا دوی تبانه وکم چې نسم تلای، نو بیا ورسته دوی خپای چې والا دا خو ما سره هغه پخوانی مینه نه ساتي، یو لوړ کوس باندې کار کوي یا پیسې زیاتې سوي. دوی هم داسې فکر کوي، خو ما زر نه خبر چې څه مشکل لرم.
وګمې یو بل ځوان همایون هیواد هم وایي چې کله کله لزینو ملګرو ګیلمن شوی، فکر یې کړی چې مینه ورسره کمه شوې ده، خو وروسته
چې کله د هغه له مجبوریت خبر شوی نو خپل ګیله یې ورته بې ځایه ښکاره شوی.
کله کله لزم لخپل ملګر نه خپه کیږم، داسې فکر کوم چې یا مینه له ما سره کمه شوې یا نور نه غواړي چې له ما سره وګرځي، نور ښه ملګري له ما پیدا کړي دي کنه. خو وروسته چې کله پوه شوی ما هغه خبره نه وازه، یا دوی مثلا مصروف وو چې دوی دې ته نه دی حاضر سوي چې هغه خواني خویونه وکي او ما سره هماغه سکینی خبرې را سره وکي. وروسته څه په دې پوه شوم کنه چې دا خو ژوند دی او دا مشکلات څه دي، او موږ باید هیڅ کله هم له چا نه خپه نه سو.
ملګرو میر احمد یاد بیا وایي چې کله مې د مجبورۍ له مخې د ملګرو اړیکې ته ځواب نه دی ویلی، خو چې وروسته مې زنګ ورته وهلی وګمې نو بیا څه شوي؟
نو هغه قصدا همداسې راسره کړي دي.
خلک یو خبره کوي، ګیله د خپلو نه کېږي. کله کله زما هم د ملګرو نه ګیله راځي. موږ او تاسو مثلا مصروف یو، وړه خبره وي مثلا څوک ټلیفون کوي، موږ او تاسو هغې ټلیفون ته جواب ورنه کړو، بیا چې کله کله ورپسې بیرته زنګ وهي بیا ستا ټلیفون نه جګیا، نو په دې کې به سړي ته اتمن ګیله پیدا کېږي چې یاره دا اوس زما د حال نه خبر نه دی، بس خفه شوی دی.
ملګرو د ځینو پوهانو له نظره د خو ملګرو درلودل د انسان د ځوان پاتې کېدو راز دی.
لیکوال او ژورنالیست امیر جان وحید احمد زید دغو ګیلو اصلي لامل د ځوانانو ډېره بوختیا بولي،
نه د ملګرو ترمنځ د مینې
کمواله. وایي چې ملګری د دې پر ځای چې یو له بله ګیلې سره وکړي، باید خپل ملګری وپیژني او ستونزې یې درک کړي.
هو، که بوخت وي نو باید ګیله ترې ونه کړي، بلکې لا یې خپلو کارونو ته وهڅوي او ډاډ ورکړي.
ستورس کاله مخې وچوي لوي په اروپا کې چې دی په لویدیس کې ژوند ماشینی ده. هلته خلک دومره سره بوخت وي چې د سر ګرولو ته نه وزګارېږي. دا یو ډول لکه دغه د خاپیریانو دیوانو کیسې افسانه غوندې معلومېدله. مګر په دې وروستیو لسو کلونو کې کاري فرصتونه ایجاد شوي. هغه ځوانان چې ځینې خلک په دې ګرموي چې ولا هغه مخکې چې کوم وخت یې راکوي یا مینه یې راکوله یا ملګرتیا یې پالله، هغه اوس نه کېږي. نه، موږ باید یو سړي مجبوریتونو ته وګورو. مثلا د ما د ورور واده ده زه سړی ننګره نه پدی مجبور نشته باید خام خراس کنه مگر ما ته دان د منو سره دفتر نه اجازه لري یا غو پونتون یا پخنجی کی سره ازموینه لري یو بل مشکل لري یا اقتصادي ستونزې لري نو دغه ډول شیان ځوانان باید وسنجوي د ملګرتیا اړي کې به یو ډول خواخوږي یا غوي یو ملګری موږ باید په ټوله معنا در کو تر څو چې ملګری موږ درته کو دا معنا سي موږ ډیر ستی یو موږ ډیر برسرن یو دغه ډول ګلو مانو د خپل ملګرو ته د کمتر احساس نه ورکوي بلکې غوي دی واڅ به غوي تشویق کی او غوي ته د احساس ورکي چې تاسو د دوی په دغه ګڼو بختیا او په دغه حادثو باندې تاسو خوخی او تاسو په غوي ویاړي
ملګرو تاسو ته د څنګه خبرونه ته له آزادې رادیو څخه وایي
شفق سیب په استرالیا کې د ویل اسکلنی مطالعې په نتیجه کې معلومه شوې چې هغه کسان چې ملګری یاران نه لري د هغو کسانو په پرتله چې یاران او ملګری لري 22% اوږد عمر کوي.
هو وګمې مونږ په خپل گاوند خونځي په هنتون او یا جینو نورو ناستو پاسو کې لګنو ملګرو سره آشنا کیږو چې کله کله لزینو داسې ملګرو سره هم پکې آشنا کیږو چې خایي ترورونو هم ډیر سره خواږه ووسو.
اړتیا هم همداسي ده. څه مود وړاندې د افغانستان د ځوانانو ټولنې لوري لبیلا بیل ولایتونو که یو خوا په دې مخه د ځوانانو ټولنو استازي را غوښتل شوی و چې نوی رئیس ورکی نو بل خوا غوښتل
چې په خپل منځ کې نظرونه سره شریک کړي او سره آشنا شي. د یاد ټولنې د رئیس مشاور روح الله بابکر خیل وایي
دې کې د افغانستان تقریبا 14 ولایتونو نمائندگان چې د ټول ټاکنو په مخه راټول شوي وو په خپل د ځوانانو په ټولنیزو ستونزو باندې ډېرې خبرې وسلې په خپل ذات کې یعنی د دوی یو بل سره پیژندنه یو بل ناسته ولاړه د مختلفو افکارو خلق د خپل ایوه مهمه خبره ده ځوانانو ته د خودنه د درس د چې د ځوانان مثلا کولای شي خپل مشر وټا کی د رهبریت مفکوره وي ته ور کړی چې تاسو کولای شي په ټولنه کې رهبری وکړي بل غټه ده د چې هر سړی مختلف نظر لري مختلفه مفکوره لري هغه وړاندې کوي یعنی د مفکوري چې مثلا د ځوانانو په اړه پخې باندې کار نه سوای چې پاینده کې مثلا دغه ټولنه چې څوک رئیس ته انکیږي مثلا هغه ته متوجي کی
ملګرو د ځوانانو د دې ټولنې لوی غونډه د ټولنې له اساس نامې سره سم له هر دوه کلونو وروسته دایریږي چې لومړی غونډه په 1918 کال کې جوړ شو
د کورنیو جګړو له کبله ډیره موده په ځای پاتې وه چې د نوي حکومت پر تک سره یې بیرته ناستې پیل کړي.
هو د دې ټولنې پخوانی مشر داود شایق وایي چې وروسته له 10 کلونو په دې توانېدلې چې افغان ځوانان بیرته په یو مرکز سره راټول کړي.
اتحادیې جوانان افغانستان مطابق اساسنامېش باید در هر
د افغانستان د ځوانانو ټولنې له اساسنامې سره سم باید په هرو 3 کلونو کې یو ځل لویه غونډه جوړه شي خو د ځینو ستونزو له کبله 10 کاله دا غونډه وځنډېده چې اوس له نیکه مرغه د داسې یو غونډې په جوړولو برلاسه شوي یو. موږ د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړې ده چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازو لوی څرنوالۍ د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت او د عدلي وزارت په مرسته څارل کیږي او ترسره کیږي.
غونډې ته راغلي ځینې ځوانان که د افغانستان د ځوانانو ټولنې له کړنو خوشحاله وه نو ځینې بیا ځکه ګیلمن وه
چې د افغانستان له ټولو ولایتونو نه بلکې د ځینو ګوتو په شمیر ولایتونو څخه ځوانانو ته په دې غونډه کې د ګډون حق ورکړل شوی و.
ایمل ظهیر صافی هم د ننګرهار ولایت د ځوانانو اتحادیې یو تن ویان یم. دا یو ملي اتحادیه ده او ملي نوم ورته ورکول کې بیا د ځوانانو اتحادیې ورته ورکول کېږي چې کاش د پکتیا قندهار هلمند خوست هغه لرې لرې پرتو سیمې ځوانان هم پکې وي هغه هم ځوانان دي هغه هم وګړي دي هغه هم د دې ملت بچیان کېدای شي د هلمند ځوان منه خسته نظر ولري د قندهار ځوان منه خسته نظر ولري د فاریاب ځوان د بل ځوان د بل ځوان هغه نه دی راغوښتل شوی. ای ولی هغه ځوانان نه دي زه په ډاډه زړه وایم چې د ځوان حق دلته خوړل شوی دی خو یو څه ورکول شوی دی.
سید منیب الله ادیب هم رئیس اتحادیې ځوانان ولایت لوګر.
سید منیب الله ادیب هم د لوګر د ځوانانو ټولنې مسؤل یم. له 2 کلونو راهیسې په لوګر کې فعالیت کوو او خوشحاله یو چې په نننۍ غونډه کې ګډون کوو. موږ کولای شو خپل مشر وټاکو. موږ هیڅ ډول تجربه نه لرله خو د دې ټولنې په لارښوون او مرسته موږ ځینو ادارو ته پروپوزل لیکلی دي چې ښایي پروژې راکړي او د همدې ټولنې له لارې موږ د لوګر ولایت ګڼ ځوانان خصوصي پوهنتونونو ته ورپېژندلي دي.
پانتونای کې پروتوکول دوران
زمانم خو خلیل احمد یو نانډوالی و پکې په شیرو کې ډیر ګرم ګرمي کم چې کمپاین ورزي دغلته یو سکار وکي اغه برای نام غینه پاس سره یو بورډ لګیدل یو کرسي مرسر ایسنی حسن دوی باندس یو ډاینامیک لیډر نشته پس شپختنه وکي کدوی واقعا وغاړي دوی ډیر سکوي شو خو دوی نه کوي.
د نموري ټولنې مخونه مشر داود شایخ د ځوانانو داګله پر ځای بولی خو وای چې موږ دومره امکانات نه لرو چې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ځوانان را وغوښتلی شو.
خو پر اتلون کی دوی وای چی حڅه به وکړو چې داستونزه حل کړو.
ما اس کدم خدمت شما کې امکانات مالی او اقتصادي کې نه باشه
چې ترڅو لموږ سره مالی امکانات نه وي موږ د یواد پټولو ولایتونو کې نمائندګۍ نشو درلودلای. په لومړیو کې موږ یوازې یو دفتر درلود، اوس موږ په 12 ولایتونو کې څانګې لرو. هڅه کوو چې په نږدې راتلونکي کې ټول افغانستان تر خپل پوښښ لاندې راولو.
ملګرو احمد الله عظیمی د کابل د 12 ناحیې د ځوانانو ټولنې مسؤل او د افغانستان د ځوانانو ټولنې غړی هم ګیله من دی. دی وایي چې
په دغه ناسته کې په ځینو رپورټونو کې د هغه امتیازونو په اړه واورېدل چې ځینو ځانګړو ټولنو ته ورکړل شوي، خو دوی ته پکې هیڅ ډول حق نه دی
ورکړل شوی. هو
دا کنگرک دا گزارش چوال شو من خبر شو دروس اف دیو مثال نوائل چه دسی برسونه دی من که پخته من کرد و زوانان کم سامیه نلری دی بخش که ولی اوز چه من کنگرک ولی دل یو تی دا زوانان لیگل شوی ولی نواهی دی که خبر نید.
وګمه یلدا خورم چې لسمنګان ولایت څخه دی غونډه تراغلی و وای چې دوی په خپل مټو هم ډیر څکړی دي.
زه په سمنګان کې د ځوانانو ټولنې د محصلینو او زده کوونکو برخه مسؤل یم. که زه هم د دې ټولنې مرسته له موږ سره ډیری کمې دي، خو موږ یې په مرستو باندې بسنه نه کوو. په خپل مو د ځوانانو لپاره ورزشي کلبونه جوړ کړي، روزنیز کورسونه دي او د تورت ځینې نور کارونه مو په خپل وس او توان سره کړی دي.
ایمال صفایی د ننګرهار د ځوانانو ټولنې مرستیال هم د دې غونډې ګډونوال و. دی وایي چې د افغانستان د ځوانانو ټولنې لخوا دوی ته د هغه ځای کرایه ورکول کیږي چې
دوی پکې دفتر جوړ کړي او پخپل هم هڅې کوي چې د ځوانانو لپاره
یو څه وکړي.
موږ سره ځوانانو ملي ټولنه چې دغه امکانات برابر کړي دي چې موږ ته دفتر نیولې ده. تقریبا موږ 12 زوري ژورنالیزم فارغین ورکړي دي، د سواد موزي، د ساينسي بخشونو او داسې سپورتي څانګې لرو. موږ غونډې نیولې د ځوانانو نو تفریح پروګرامونه، تشویقي پروګرامونه او همچنان داسې ډیر ځوانان چې په مواد مخدر اخته ځوانان ول هغه شفخانې ته انتقال کړي دي.
ملګرو په دې ناسته کې د افغانستان له 12 ولایتونو څخه د ځوانانو ټولنې 150 استازو ګډون کړي وو.
له ټاکنو وروسته چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ترسره شوه، د دې ټولنې پخوانی مشر د اوچایق ته محمد خان دانشجو د 14 رایو په اکثریت سره ماته ورکړه.
هو، او نوې رئیس پیژندل شو دی چې په خوا د نوموړي ټولنې فرهنګي مرستیالو وایي چې هغه وخت هم د ځوانانو لپاره ډیر څه کړي او اوس به یې هم وکړو.
قبلا معاون فرهنګي اتحادیه جوانان افغانستان.
زه پخوا د افغانستان د ځوانانو ټولنې مرستیال وم. د بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري مسلو په اړه مو د ځوانانو د پوهاوي لپاره روزنیز او عرفوي ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي. موږ تر خپلې وسې هڅه کړې چې ځوانانو ته د دوی له وړتیا سره سمې سالمې بوختیاوې برابرې کړو. هغه سلګونه ځوانان چې په کانکور کې بې نتیجې پاتې وي بیلابیلو خصوصي پوهنتونونو ته ور وپیژنو. په سلګونو ځوانان زموږ له عرفوي مرکز نو څخه فارغ شوی. یو اویا ورزشي کلبونه مو جوړ کړي، 12 ولایتي دفترونه، 21 د ناحیو په کچه او 14 دفترونه مو په ولسوالیو کې ایجاد کړي دي. موږ په همدې ډول روان یو او وړاندې بځو.
نوموړي ټولنه د افغانستان په 10 ولایتونو کابیسا، بلخ، پروان، سمنګان، هرات، غزنی، ننګرهار، نورستان، لوګر، کندوز، بغلان او کابل کې نمائندګي لري.
هو، خو نوې رئیس محمد خان دانشجو وایي چې له امکاناتو سره سم به په نورو ولایتونو کې هم نمائندګي جوړ کړي. خوګو ملګرو وایي چې له یو لاسه ټک نه خيږي.
نو په کار ده چې لاسونه سره ورکړو. بیا نو د درویش درانی خبره چې
که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو،
دا کانی به لالونه شي،
دا بوټي به
لونګ
شي. راځي په سندر کې واورو چې وای داسې غاړه غړې خيو، نن بېو سبا بني.
داسې غاړه غټې خيو، نن بېو سبا بني. داسې غاړه غټې خيو، نن بېو سبا بني. داسې غاړه غټې خيو، نن بېو سبا بني.
ਬਾਯੂ ਸਬਾ ਬਨਯੂ
مطل جنتا کابل خلے دے